مشال راډیو ته غواګیاست. په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې شوې. په دې ګړۍ کې زه په امیر ساحل درته ځل بیا هرکلی وایم. په دې ګړۍ کې د سیمې په اړه د ځینو مهمو رپورټونو تر څنګ ونیزه خپرونه مشال راډیوي مجله هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د مزار شریف په جماعت کې په چاودنه کې د وژل شویو شمیر 25 ته رسیدلی. د پاکستان وزیر اعظم په شمالي وزیرستان کې د پوهنتون او د طبي زده کړو پوهنځي جوړولو اعلان کړی دی. او امریکایي ولسمشر جو بایدن د اوکراین د ماریوپول ښار د نیولو په اړه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دعوی د شک څرګندونه کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې په پرونی چاودنه کې د وژل شوی شمیر 25 تل وړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګي چارو رئیس زبیح الله روحانی بیګار رسنیو ته ویل چې د اهل تشیو په جماعت کې د ماسپخین لمانځه پر مهال په چاودنه کې لسګونه کسان ژوبل شوي هم دي. د هغې حملې ذمواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې اونکي مواد په سي دکان جماعت کې دننه ایښي ول. پرون په کندوز، ننګرهار او کابل کې هم می بریدونه وشول چې پکې لکتر لگا اته کسان وژل شول او د ماشومان په ګډون لسګونه تنه ټپیان دي. د هغو حملو مسؤلیت چا نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرونی حملې غندلې دي. یوناما تیر ماښام پر ټویټر په بیان کې ویلي چې پر ولسي وګړو وروستي بریدونه د اندېښنې وړ دي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د حملو غندنه کړې ده. د وزارت ویاند نیټ پرایس بیګا په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل هیواد په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو زخت اندېښمن کړی دی. نوموړي غوښتنه وکړه چې په حملو کې ککړ کسان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د مزار شریف پر جماعت حمله غندلې. نوموړي پرون پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د تاوتریخوالي د دې ناوړه اقدام عاملین د افغانستان او اسلام دښمنان دي. د طالبانو حکومت وایي د نامنیو د مخنیوي هڅې کوي او زیاتوي چې په وروستیو میاشتو کې د داعش پر ضد اقدامات کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په شمالي وزیرستان کې د لوړو زده کړو د تعلیمي ادارو د جوړولو ترڅنګ د نورو پرمختیايي پروژو پیلولو اعلان هم کړی دی. نوموړی پرون هغې قبایلي ضلع ته ورغی او هلته یې له ځایي مشرانو سره ولیدل. دا څه د پاسه یوه اونۍ مخکې د وزیر اعظمۍ دندې تر سنبالولو وروسته شمالي وزیرستان ته د شهباز شریف لومړی سفر و. په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن دوړ بیګا مشال راډیو ته وویل له وزیر اعظمۍ د نورو پرمختیايي چارو ترڅنګ غوښتنه کړې وه چې غلام خان سړک ته د چین پاکستان اقتصادي لارې په پروژه ورګډ کړي او هڅه کوي چې دا کار وشي.
د بجلی منصوبې دي په مختلفو ځایونو کې د ګریډونو دي، د سپین وام او د سلیو په د تخیل کې د ګریډ خبره ده. مونږ دا مطالبه کړو چې د غلام خان د لارې د سیپیک سره کنیکټ شي. ان شاء الله کوشش وکړو چې دا بم په ومنو.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان حکومت چارواکي په شمالي وزیرستان کې د نویو تعلیمي ادارو د جوړولو اعلان کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم د 2013 زیږدیز کال په نومبر کې هلته د پوهنتون او میډیکل کالج جوړولو اعلان کړی و، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. شریف پر داسې مهال شمالي وزیرستان ته تللی و چې هلته په وروستیو کې پر امنیتي سرتیرو حملې زیاتې شوي دي. له نوموړي سره د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه هم ملګری و. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي پوځي چارواکو وزیر اعظم شهباز شریف ته په سیمه کې پر امنیتي وضعیت معلومات ورکړل. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا تور پورې کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ شو. عمران خان تر دې مخکې هم داوه کړې چې پخوانی اپوزیشن ګوندونو د امریکا په ملاتړ د پر ضد په قومي اسمبلۍ کې د عدم اعتماد تحریک دایر کړی و. د پاکستان د اوسني ائتلافي حکومت ګوندونو او واشنگټن په بیا بیا دا تور رد کړی دی. هغو ګوندونو پخوا ویلي ول چې د عمران خان حکومت د اقتصاد پر رغولو کې پاتې راغلی و، نو ځکه یې پر ضد د بې باورۍ تحریک وړاندې کړ. عمران خان د اپریل پر 10 نیمه شپه له واکه تر لرې کېدو راهیسې احتجاجي جلسو ته دوام ورکړی دی. نوموړي بیګا د لاهور غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د خپلو احتجاجونو له لارې د حکومت د انتخاباتو اعلان ته مجبوروي. خو د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي حکومت ویلي دي چې انتخابات به د 2023 زیږدیز کال په اکتوبر کې پر ټاکلي وخت کوي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا وکړه چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا دوه میاشتو نخته وروسته د په وینا آزاد کړی دی. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر جو بایدن د اوکراین لپاره د 1.3 اربع ډالرو د مرستې د اعلان پر وخت د پوتین پرونی داوا د شک وړ بللې او تر پوښتنې لاندې راوستي. بایدن بیګا ویل د پوتین پر داوو سربیره داسې هیڅ شواهد نشته چې ګواکې ماریوپول د بشپړ سقوط شوی وي. نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال ویل د 800 میلیونه ډالرو تازه پوځي مرسته به د هغو زړورو اوکراینی ځواکونو او ولسي وګړو د ملاتړ لپاره وي چې په دونباس کې د روسیې یرغل پر وړاندې جنګیږي. بایدن همداراز د اوکراین د اقتصاد د سمولو او تثبیت لپاره د 1500 میلیونه ډالرو نور مرسته هم اعلان کړه. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د نوموړي مننه کړې خو ویلي دي چې هیواد یې لا زیاتې مرستې ته اړتیا لري. نوموړي پرون د نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF مشرانو ته په ویډیو وینا کې وویل اوکراین د وسلو او رواني جګړې لپاره د پیسو په ګډون هر میاشت شاوخوا 1 اربع ډالرو ته اړتیا لري چې اقتصادي تاوانونه پوره کړي. اخوا په ماریوپول کې د ښار دفاع کوونکي په داسې حال کې د ازوفستال د وسپنې په لویه کارخانه کې بند پاتې دي چې روسي ځواکونو د ورننوتو هڅو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو پای مشال راډیو ته غوږ از موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اوري. او اوس مو ورځو لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګي چارو رئیس ذبیح الله روحانی ویلي په مزار شریف کې د اهل تشیع په جمعات کې په پرونی چاودنه کې د وژل شویو شمیر 25 تر رسیدل دی. د بلخ روغتیایي چارواکي وایي په هغه پیښه کې لسګونه کسان ژوبل شوي هم دي. د مزار شریف د حملې ذمواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې. پرون په کندوز، ننګرهار او کابل کې هم درې چاودنې وشوې چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او د ماشومانو په ګډون لسګونه ژوبل دي. د هغو بریدونو ذمواري چا نه ده منلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرونی حملې غندلې دي. د اسمت ساروان رپورټ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز کې له پرونیو حملو وروسته پر ملکي وګړو بریدونه د اندېښنې وړ وبلل. یوناما په یو ټویټ کې غوښتنه کړې چې دا ډول بریدونه باید ژر تر ژره پای ته ورسول شي او عاملان سزا وویني. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بن پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې پر هزارګانو بیا بریډ شوی دی. د زیاته کړې چې پر شونځو یو جمعتونو د هدفي بریدونو په اړه باید فوري څېړنې وشي او د هغو ځواب وویل شي. شغل بنت همدارس د دا ډول پیښو د درېدو غوښتنه کړې ده. د مزار شریف شار د سی دوکان د پرونی چاودنی په اړه دغه شار یو وسیدونکې غلام رضا رویټرز خبری آژانس ته وویل
د سې کې در مسجد سی دوکان شهر مزار شریف اتفاق
د پیخه پر احتیا چې زړه بګنون کې و ز په خر کې وم او په لومړی او شیبو کې می ځان ورور اسو لبد مرغه د مرګ جوبلو شمیر ډیر دی.
تلفاتم بالا سر
د مزار شریف یو بل اوسیدونکو موحد موهبي د طالبانو له حکومت غواړي چې د داسې پیښو د تکرار مخه ونیسي.
مو از دسترکاران به اصطلاح امارت خواهش میکنیم
که مش په اصطلاح د امارت له چارواکو هیله کوي چې خلکو ته زیاته توجه وکړي، خلکو ته امنیت برابر کړي تر کله به دومره انتحاري بریدونه کیږي. د افغانستان حالات ډیر خراب شوی، موږ هیڅ ځای امنیت نه لرو.
مو هیڅ ځای امنیت نداریم.
پرون په کابل، کندوز او ننګرهار کې هم چاودنې وشوې. په کندوز کې د طالبانو پر یو موټر په چاودنه کې 4 تنه ووژل شول او 9 نور ژوبل شول. دې ته په ورته بل پیښه کې چې د ننګرهار په خوګیاڼي ورسوالي کې وشوه 4 تنه ووژل شوي او 1 تن ټپي دی. د کابل د قمبر 4 لارې په پرونی چاودنه کې 2 ماشومان ژوبل شوي دي. د کابل د امنیت قمندانې ویندوی خالد زران ویلي چې ماین په یو ګلدان کې ایښودل شوی وو. د ننګرهار، کابل او کندوز د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په رپورت کې مو اوریدل چې په مزار شریف کې د پرونی حملې ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې. له شمال پرته پرون په کابل، کندوز او ننګرهار کې هم بریدونه وشول. اسمت ساروان د ناامنۍ پر موضوع په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره مرکه کړي او ورڅخه پوښتلي چې په هیواد کې ورستي بریدونه د څه کارندوی کوي او څه عملونه لري.
زما په افغانستان کې د ورستي مرګونی تروریستي بریدونو دوه لاملونه لري. لومړی لامل داخلي او بل هم بهرني ده. د دننني یا داخلي لامل یې د داعش ډلې بې ساري وده او غښتلتیا، د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډیروالی، په طالبانو کې داخلي اختلافات او درزونه، د خلکو او د طالبانو ترمنځ مخ پر زیاتېدو فاصله، او د امنیت په راوستو کې د طالبانو پاتې راتلل دي. بهرني لاملونه یې د طالبانو ګاونډي هیوادونو، د سیمې هیوادونو او د نړۍ هیوادونو سره د طالبانو ناسم اړیکې دي، بالخصوص هغه هیوادونه چې د اورپکو په لاس د افغانستان په ناامنی او ویجاړولو کې کافي تجربه لري، او دوی غواړي چې د هر فرصت نه په ګټه اخیستو سره په افغانستان کې ناامنی او خپل نفوذ پراخه کړي.
آیا د بریدونه د دې معنی لري چې داعش په افغانستان کې د ودې په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې د ودې په حالت کې ده، او دوی دلته د خپل د ودې لپاره یو آرام بستر پیدا کړی دی. دغه ډله د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په بې ساري توګه وده کړی، او زما په اند اوس داعش د افغانستان د امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی، او دا ګواښ مخ په زیاتېدو هم دی. طالبان د داعش سره د مبارزې توان، مهارت، امکانات او حتی یوه ټینګه اراده هم نه لري.
ولې طالبان نه دي بریالي شوي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي؟
د دې مریدینو د مهارولو لپاره لازمه ده چې د یو ولسواک نظام لاري د خلکو ملاتړ ترلاسه شي، با ډیسپلین او روزول شوي مسلح ځواکونه دي بیا ورغول شي، او د گاونډي سیمیز او د نړۍ هیوادونو سره د خط تعلقاتو خاصه پاملرنه وشي. خو زه په دې باور یم چې طالبان لا تر دې دمه د داسې نظام، داسې ماحول او مسمر اړیکو په جوړولو کې پاتې راغلي.
په افغانستان کې مو د وروستیو بریدونو په اړه د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره د عصمت څاروان مرکه اوریده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په شمالي وزیرستان کې د پوهنتون د طبي پوهنځي یا میډیکل کالج جوړولو او نورو پرمختیايي چارو ترسره کولو اعلان کړی دی. نوموړی پرون هغې قبایلي ضلع ته ورغی او هلته یې د عثمانزیو جرګې ته وینا هم وکړه. دا د شریف د وزیر اعظم په توګه تر منتخبېدو وروسته د وزیرستان لومړی سفر و چې پکې ورسره د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ملګری و. عمر وزیر تفصیل لري.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل په 28مه د شمالي وزیرستان یو ورځنۍ دوره وکړه. نو موړی سره دوره پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ او نور وفاقي وزیران شامل ول. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټویټر پاڼه پښتو کې لیکلي چې د وزیرستان ولس د ترهګرو په لاس د مودې نه ځپل شوی. نن مې د خپل دورې پر مهال د غلطه د یو پوهنتون، میډیکل کالج، دانش سکول او موبایل یا ګرځنده روغتون جوړولو اعلان وکړ. د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم شهباز شریف ته د وزیرستان دورې دعوت ورکړی وو او نو موړی لومړی د وزیرستان دوره وکړه.
وزیر اعظم صاحب راغله او مطالبات وړیرو غبار له کم اعلانونه چې هغه وکړل، هغې کې دا و چې د یونیورسټي اعلان یې وکړو، د میډیکل کالج اعلان یې وکړو، د دانش سکول اعلان یې وکړو او د موبایل هسپتال نور هم دا کیسې ډېرې داسې دي چې مطالبات چې هغه به وخت په وخت د ده سره مونږ ټیک اپ کوو او کوشش به کوو چې دغه لار وباسو. په هغې کې د بجلۍ منصوبې دي په مختلفو ځایونو کې، د ګریډونو دي، د سپینوام او دوسلي او په دا تخیل کې دا ګریټ خبره ده. مونږ دا مطالبه کړو و چې د غلام خان دا لاره دی د سی پیک سره کنیکټ شي، او ان شاء الله کوشش وکړو چې دا بم پیو منو زکه چې دا د وطن د معاش لپاره یو ډېر بنیادی پروجیکټ دی.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وویل چې وزیر اعظم دورې پر مهال د عثمانزای جرګې مشرانو ته هم خپل وینا وکړه، او مشرانو ورته یو شمیر غوښتنې کېښودې چې وزیر اعظم یې د پوره کولو ډاډ ورکړ. نو ما وړي وویل چې وزیر اعظم دورې پر مهال د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا کور کمانډر پېښور فیض حمید او نور فوزی مشران هم راغلی ول چې وزیر اعظم ته د سیمې په امنیت او ترقی بریفینګ ورکړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د بهر میشتو پاکستانیانو او افرادی قوت د چارو وزیر وایي د کابینې په غونډه کې قبایلی سیمو ته له قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سي څخه هر کال د 100 ارب روپیو ورکولو موضوع یادوي. ساجد حسین توري پرون مشال راډیو ته ویل د قبایلی سیمو پر مختیای لومړیتوب دی. هغه سیمه په 2013 زیږیز کال کې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې او هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې تر 100 کلونو پورې به د ان اف سي له پیسو څخه 3% برخه د قبایلی سیمو پر مختیا ته ځانګړي کوي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. هلته د قبایلو یو شمېر اوسیدونکي وایي د نوي وزیر اعظم شهباز شریف له ائتلافي حکومت زیاتې تمې لري. اسرار العالم مومن تفصیل لري.
له کرمی ضلع د پیپلز ګوند قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توره چې د نوي وزیر اعظم شهباز شریف په کابینه کې ورته د بهر ملکی پاکستانی وګړو او انساني وسایلو وفاقي وزارت ورکړل شوی، وایي په 2013 کال کې د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا تر ورګډېدو وروسته باید تر دې دمه دغه سیمو ته له قومي مالیاتي کمیسیونو یا ان اف سي ایوارډ څخه باندې 300 ارب روپۍ ورکړل شوی وي. خو د په خبره په دې سیمو کې د پرمختیایي پروژو لپاره یوازې 46 ارب روپۍ لګول شوي دي. نوموړي په 21 اپریل مشال ډیو ته وویل قبایلي سیمو ته د کال پر سر له ان اف سي ایوارډ څخه د څه باندې 100 ارب روپو نه ورکولو مسله به ډېر زر په نوې حکومتي کابینه کې راپورته کړي، چې دارنګ په قبایلي سیمو کې تعلیمي ادارې او هسپتالونه جوړ او نور پرمختیایي کارونه ترسره شي.
ان شاء الله نیکسټ کوم اوس کابینټ میټینګ روان ده، کوشش ده زمونږ خپل ان اف سی خبره مو کوو، تر څو زمونږ کوم کمیونیکیشن سیستم ده یا مو علاقه ده چې په ګروپ کې وروستل دي، نو یا مونږ ته کوم فوندونه دي ملاو شي، یالته ایجوکیشن کې کور کول، هیلث کې کول لري او مختلف سکتورو کې کور کول، بنظیر انکم کې مطلب خلکو ته او خپلندو ته میندو ته پیسې ورکول دي. نو دی حواله سره ان شاء الله د اختر پورې به مو ان شاء الله یو میټینګ وشي. زمونږ اول ډیماند زمونږ ان اف سی 3%
یا دی وی چې پاکستان پخوانی حکومت په 2013 کال کې اعلان کړی وو چې پخوانی فاټا ته بعد قومي مالیاتي کمیسیون له پیسو څخه 3% برخه ورکوي. خبر پختونخوا حکومت د هغه وخت ویاند اجمل وزیر مشال ډیو ته ویلی وو چې په دې لړ کې به قبایلي ضلعو ته هر کال 100 ارب 80 کروڑ روپۍ د 10 کلونو لپاره ورکول کیږي او دا پیسې به په قومي مالیاتي ایوارډ کې د صوبو له برخې راګرځول کیږي. د خبر پختونخوا حکومت تور لګوي چې سن صوبا په دې کې خپله ونډه نه ورکوي، نو ځکه دغه پیسې تر دې دمه قبایلي سیمو ته نه دي ورکړل شوي. خو ساجد حسین توره وایي چې ګوند یې په سن صوبا او مرکز کې حکومتونه لري او د خیبر پختونخوا حکومت دغه بهانه به هم ختم کړي. بلخوا د قبایلي سیمو ولس وایي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ له حکومت یې ډېرې تمې دي. په جنوبي وزیرستان کې د کالج استاد عرفان مسید په 21 اپریل مشال ډیو ته وویل له حکومت یې غوښتنه ده چې په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ ښکار شوي تعلیمي ادارې فعال کړي.
کوم آلریډي اگزیستینګ سکولونه دي چې هغه فعال شي.
د خبر ضلع کاشف جان بیا په 21 اپریل مشال ډیو ته ویل که نوی وفاقي حکومت د دوی په 83 او ځینو نورو قبایلي ضلعو کې سړکونه جوړ او امنیت پر ځای کړو، نو دلته به سیلګري وده ومومي چې ورسره به ډېرو ځوانانو ته روزګارونه میلاو شي. نوموړی له حکومته نورې غوښتنې هم لري.
دته تعلیم ضرورت ته، دته هسپتالونو ضرورت ته، دته د نوکرو ضرورت ته، هی چې کوم د ذهن سوچ فکر دی دی چې ټپکو دازو دوزو دا دا سوچ لا بدلول پکار دی. دا موجوده چې کوم پیټه کو نمټو هی خو بالکل نظر انداز کړ دی چې کوم کردار یې پکې نه دی ادا کړی.
بلخوا په اورګزو کې مدني فعال پښتنې اورګزې په 28 اپریل مشالې ډوته ویل چې له موجوده وفاقي حکومت یې ډېرې تمې دي.
کومه ګرانۍ ده، بیا کومه دهشتګردۍ روانه ده، کوم ټارګټ کلینګ روان دی، بیا کومه بېروزګارۍ روانه ده. د ځوانانو حکومت نه زموږ امیدونه دا دي چې د دې لپاره یو داسې پالیسۍ، یو داسې ګامونه واخلي چې هغه په تېر حکومتونو کې نه دي اخیستې شوي.
د قبایلي سیمو وګړي وایي له کله نه چې قبایلي سیمو په خبر پختونخوا کې زم شوي، نو په دغه سیمو کې د خبر پختونخوا حکومت لخوا شوي کارونه د نشت برابر دي. دوی وایي د دې وجه دا ده چې د زم کېدو پر وخت له قبایلي سیمو سره کومه د کال پر سر د 74 روپو ژمنه شوې وه، نو هغه نه ده پوره شوې. بلخوا له خیبر ضلع د خیبر پختونخوا د حکومتي ګوند پاکستان ترک انصاف یو مخکښ او قومي اسمبلۍ غړی اقبال پریده دا مني چې لا هم د NFC ایوارډ 3% برخه قبایلي سیمو ته په بشپړ ډول نه ده ورکړل شوې. البته نوموړي په 28 اپریل مشالې ډوته وویل چې دوی په قبایلي سیمو کې د عدالتونو او تاڼو جوړولو په ګډون ډېر پرمختیایي کارونه کړي او د دې سیمو کلنی مالی بجټ چې هم زیات کړی دی.
پوړندی بجټ کې 152 روپۍ چې کومه مو پوړندی بجټ کې مختص کړی وي قبایلي علاقو لا، بیا په دوم کې موږ 48 روپۍ مختص کړی، په دریم کې موږ 54 روپۍ مختص کړی وي،
د برا سال کې دا چې پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف په 28 اپریل د شمالي وزیرستان دورې پر مهال قبایلي مشرانو ته په خپل وینا کې هوډ څرګند کړ چې د قبایلي سیمو ټولنیز او اقتصادي پرمختیا به یقیني کوي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال رادیوی مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنری گڑے
په یو بجا،
تان دیہلے
په دونی مو بجو،
روخانہ مستقبل
په پاوکم درو بجو،
حجرا
په درینی مو بجو،
د زوانانو غگ
په سلورو بجو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا تور پورې کړی چې د حکومت د ختمولو لامل بهرنی سازش وو. دا خبره نوموړي بیګا په لاهور کې جلسې ته په وینا کې کړې چې ورته د هغه زرګونه پلویان ورغلي ول. خو د پاکستان د وسنی ائتلافي حکومت ګوندونو او واشنگټن په بیا بیا د نوموړي تور رد کړی دی. عمران خان په وینا کې دا هم ویل چې د حکومت ضد د اسلام آباد پر لوري لاریون کوي چې انتخاباتو یې مجبور کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت وايي انتخابات به د راتلونکي کال په اکتوبر کې پر ټاکلي نیټه کوي. عمران خان د اپریل پر 10 نیمه شپه له واکا تر ګوښه کېدو وروسته احتجاجي جلسو ته دوام ورکړی دی. غلام غوث تفصیل لري.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان په لاهور کې تیر شپه د خپل ګوند د پلویانو یوې لوی جلسې ته په وینا کې د شهباز شریف په مشرۍ د اتحادي ګوندونو د حکومت په ضد اسلام آباد ته د لاریون کولو اعلان وکړو. هغه وویل چې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال د حکومت په ضد د خلکو راوستلو لپاره خپل تیاری پیل کړی. تاسو ټول به زما د اسلام آباد د رابلرو د اعلان انتظار کوئ. ما د ګوند ټولو مشرانو ته ویلي دي چې دوی ته به په ټول پاکستان کې راوتل وي او خلک به تیارول وي، د خپل حقیقي ازادۍ په تحریک کې به ټول شاملول وي. عمران خان په خپل وینا کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په پالیسیو نیوکې وکړې، خو په اسلام آباد کې د موجوده حکومت په ضد د ادارو سره د ټکراو نه کولو خبره وکړه. عمران خان وویل چې د هغوی د اسلام آباد د احتجاجي جلسې یا پرلت هدف دا فشار اچول دي چې په هیواد کې زر تر زره نوي انتخابات ترسره شي. دا به واضح کړم چې زه هیڅ رقم ټکراو نه غواړم. مشرف یو ناسمه فیصله کړې وه، خو زموږ پوځ چې سر رقم قربانۍ ورکړې، نو که هغه یې نوې ورکړي، نو نن به د پاکستان حالت هم د شام او د عراق په رنګ وو. نو زه د خپل پوځ او پولیسو ستاینه کوم، خو په هیڅ صورت به دا امپورټډ حکومت نه منو. عمران خان د پیښور او کراچۍ د جلسې پرنګ د لاهور په جلسه کې هم د هغه د حکومت د ختمولو په لړ کې د بهرنی سازش او د موجوده وفاقي کابینې په غړو د درغلو تورونه بیا تکرار کړل. د لاهور جلسې ته د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی، د داخله چارو پخوانی وفاقي وزیر شیخ رشید احمد او د تحریک انصاف نورو سیاستوالو هم په خپلو خبرو کې د بهرنی سازش خبرې بیا تکرار کړې. خو د شهباز شریف په مشرۍ نوې وفاقي حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. او وزیر اعظم شهباز شریف د عمران خان د حکومت د ختمولو په لړ کې د بهرنی سازش او په دغه لړ کې د پاکستان د سفیر د مراسلې د پلټنو لپاره د یو پارلماني کمیشن د جوړولو اعلان هم کړی و. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تیره ورځ په لاهور کې د شهباز شریف په دغه خبره د عدم اعتماد څرګندونه وکړه او وی ویل چې دوی به په دغه لړ کې د شهباز شریف لخوا اعلان شوی کمیشن نه مني.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف د یوټیلیټی سٹورونو په نوم ارزان بیا دکانونو ته امر کړی دی چې پروژه کې د خلکو ته په رعایتي نرخونو د توکو رسول باوري کړي. خو د خیبر پښتونخوا یو شمیر اوسیدونکو وایي په هغه دکانونو کې وړه بوره یا چینی او غوړی نه پیدا کیږي او که پیدا هم شي نو دوی یې اخیستو ته په ساتونو ساتونو انتظار کوي. شبیر احمد جان پر دې موضوع رپورت جوړ کړی چې د یوټیلیټی سٹور مخې ته د ولاړو خلکو په اوازونو پیلېږي.
دا اوازونه په 400 کې د یو سرکاري یوټیلیټی سٹور مخته په قطار کې ولړ د خلکو دي چې دغلته ارزان غړو چینو اخیستو لپاره د ډیر وخت راسي په تمه ولړ دي. د مرکزی حکومت لخوا د نور کله پشان دازل هم روزه کې د خوراک بنیادی توکي لکه اوړو، غړي، چینی، دالونه او اوچه په ارزان نرخونو ورکولو پریکړه کړې ده. او په خصوصي توګه غړي او چینی چې د بهر بازار نه ډیر په کم نرخ په دغه سٹورونو کې ترلاسه کیږي. خو سرنګ چې نور کله اولس دغه یوټیلیټی سٹورونو کې د دغه توکو د کموالي ګیلې لري. دا ځل هم دی وای چې خلک ډیر او سودا کم ده، په خصوصي توګه وړي او چینی د کم لوجې چې دوی روزانه د کړو سره مخ کیږي. سٹور ته وړو لراغلي فواد وای چې پلمرونو ولاړیو دی اړې پر خو دي، خو اکثره چې نمبر یې هم راشي نو ورته وای چې وړي ختم دي.
دا روزه شو شروع شوه نه را د چینی ملو شي او نه را د وړي او پرم نه دي ملو شي. د ابل ارواز مار رجستریشن کړي هغه کې ما راته وی چې دا بس 40 روزه پس نمبر راځي. نو زه د حکومت ته دا خواص کوم چې په دې لګو لګو شیزونه تاسو د خوراک دار الهګه نو دا ولې تاسو د غریب او مزدور کار خلک رسوا کوي. مونږ راشو دلته کې درې سلور غنټي تیریم کو دی اړیم قضا شي پسور نور کې ولاړ یو.
محمد سعید وای چې شناختی کارت می خپل جمع کړو نو سٹور والا راته ویل چې هفته پس په د نمبر راځي او چې کله نمبر را هم شي نو بیا مجبور وي چې د غړو سره نور 10 شیان ورته خامخه ور پغاړه کی چې هغه د دوی لپاره غیر اهم وي.
چې کله مونږ راشو نو روز به وته دی اړیم قضا کو ټول روز وته تیر کو او سه په شرمولو نو ولاړ یو ورته نو دې کې د غړو سره سره مونږ کله رتی روډه بي کله صابونو کله یو شی کله بل شی ناغز مونږه خو نی په کار نو چې حساب کتاب یو کو نو او مقه د بازار پر ریټ راته بیا پروزی. بل خبره دارا چې ګوتم نو ور کوي وی جوړه کې وړه نو اخر دا کم ځای انصاف ته کم ځای سره ته پلان کې ولاړ په 10 سودا سو چې تا ته په شرمولو ملاویږي.
بل په دې اړه مو ته سٹورونو کې ناس منیجرانو سره خبرې کول غوښتل او دوی وای چې په دې اړه هیڅ چاته هم د خبرو اترو کولو اجازه نشته دی او مرکزی حکومت د دې امدادي نرخونو پریکړه هم کوي او دغه توکي هم ورته هغوی برابر وي. دا یادونه نه چې دا ځل مرکزی حکومت د دغه ارزان سودا اخیستلو لپاره سٹورونو کې شناختی کارت راوړل لازمی ګرځولې دي او دا وخت دغلته د یو کیلو غوړو نرخ 280 ولې بهر د 400 تر 500 روپو دی. دغه ډول د اړو نرخ بهر د 1100 تر 1400 د شل کیلو ولې په سرکاري سٹور کې تر 800 روپو دی. چینی بهر په خوش اصل یا سبان نسل ولې په سٹور کې په 100 روپیا کیلو دی. خو د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم شهباز شریف ټول صبح ته ویل دي چې په دغه یوټیلیټی سٹورونو کې ولستا پروژه کې دغه ارزان سیزونه ورکول لپاره کوټل ګامونه پورته کړی. دین علاوه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم د صوبې په بیلابیل زلو کې د اتیاو څخه سیوا رمضان ارزان بازارونه لګولي دي چې د بهر بازار نه پکې خوراکي توکي په ارزان بیا ترلاسه کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو،
پیښور.
اوریدونکو دا دی په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې په پرونی چاودنه کې د وژل شویو شمیر 25 ته رسیدلې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګي چارو رئیس ذبیح الله روحانی بیګار رسنیو ته ویل چې د اهل تشیع په جمعات کې د ماسپخین لمانځه پر مهال په چاودنه کې لسګونه کسان ژوبل شوي هم دي. لدې پرته پرون په کندوز، ننګرهار او کابل کې هم بمی بریدونه وشول چې پکې لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول او د ماشومانو په ګډون لسګونه ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د افغانستان د پرونیو حملو غندنه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په شمالي وزیرستان کې د لوړو زده کړو د تعلیمي ادارو د جوړولو ترڅنګ د نورو پرمختیايي پروژو پیلولو اعلان کړی دی. نوموړی پرون هغې قبایلي ضلع ته ورغی او هلته یې له ځایي مشرانو سره ولیدل. دا څه د پاسه یوه اونۍ مخکې د وزیر اعظم دندې تر سنبالولو وروسته شمالي وزیرستان ته د شهباز شریف لومړی سفر و. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا تور پورې کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ شو. عمران خان تر دې مخکې هم دعوه کړې چې پخوانی او اپوزیشن ګوندونو د امریکا په ملاتړ د ده پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک دایر کړی و. د پاکستان د وسنی ائتلافي حکومت ګوندونو او واشنگټن په بیا بیا دا تور رد کړی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین داوا کړی چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا دوه میاشتو خطو وروسته د ده په وینا آزاد کړی دی. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر جو بایډن د اوکراین لپاره د 1.3 اربه ډالرو د مرستې د اعلان پر وخت د پوتین پرونی دعوه د شک وړ بللې او تر پوښتنې لاندې راوستې. بایډن بیګا وویل د پوتین پر دعوو سربیره داسې هیڅ شواهد نشته چې ګواکې ماریوپول بشپړ سقوط شوی وي. داو د ځینو مهمو خبرونو سرټکی اوس هم وخت شوی د اونیز خپرونې مشال راډیوي مجلې. دا اونۍ مو په خبرونه کې له خوږژبي شاعر رشید سحر سره د هغه پر شعر او ژوند خبرې کړې دي. نوموړی د بلوچستان د بوري دی. په نړیوالو اړیکو کې یې تر ماسترۍ لوړې زده کړې کړې دي او له 13 کلونو راهیسې له ادبي نړۍ سره تړاو لري. نور حال په مشال راډیوي مجله کې چې نجیب عامر یې کوربه دی.
د مشال راډیوي مجله درنو اوریدونکو د مشال راډیوي مجلې سره زه نجیب عامر ستاسو په خدمت کې يم. دا اونۍ د یو زلمی شاعر رشید سحر صاحب سره دغه پر ژوند او پر فن باندې خبرې کوو. موږ په مشال راډیوي مجله کې تل هڅه کړې ده چې د پښتنو په منځ کې چې کوم غمی ځوانان دي یا پیغلې دي هغه تاسو ته مخې ته راولو او موږ په دې باندې خوشحاله یو چې داسې ځوانان او داسې پیغلې پروګرامونو ته راولو چې هغوی د ډیرو صلاحیتونو خاوندان یا خاوندانې وي. نو دا ځل هم د رشید سحر صاحب سره خبرې کوو. نو پروګرام ته غوږ شئ. نو بس تاسو بسر کې زمونږ اوریدونکو ته د خپل ځان په اړه لږ معلومات ورک.
بس ټول لمخه زه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. تاسو هم سلامونه. زما نوم رشید سحر دی او زما تعلق د جنوري پښتونخوا سیمې لورلای سره ده. نو په ادب کې مې تقریبا ادب په بس یو لس کال کېږي چې ورته راغلی یم. مده فلته کلی کې پیدا شو یم. لوړې زده کړې مې په نړیوالو انټرنیشنل ریلیشنز د بلوچستان پوهنتون کوټه څخه کړې. نو دا زما پیژندګلوی ده. په خټه نثر یم او قلمي نوم رشید سحر دی.
سمه. رشید سحر صاحب د شاعرۍ طرف ته څنګه راغلی؟ شوق مو په کورنۍ کې مو تاسو نه علاوه چا شاعري کوله او کله کومې لارې نه څنګه تشویق شوې چې دا ادب طرف ته راشي په خپل شعر لیکي؟
شاعری د خو امیر صاحب خبره داسې ده چې شاعری ته بس د یو خوب راوړم کنه.
ها خوب څنګه راوړم؟
داسې و چې خوب ز خپل د یو شخص سره زیات مینا لرم لکه هغه بچا خان بابا چې د فخر افغان. نو هغه یو ورځ داسې کیږي چې ز بچا خان بابا په خوب کې وینم او بچا خان بابا چې کوم دی هغه کام ته نوینا دی یو تقریر کوي خبرې کوي د کام سره فعال کوي نو هغه خبرې چې کوم دی هغه د ورځې چې زه د ځان سره زمزمه کوم هغه خبرې کوم په لارې روان یم داسې دا چې بیا زه یو ملګري سره ملاوېږم او ملګري سره کېنم هغه ملګري ته زه دا خوب تېروم زه وایم داسې خوب دی که نه نو ما پاچا خان بابا مې داسې خوب باندې لیدلو نو هغه خوب چې کله ما ورته تېرولو که نه هغه خوب تېرېدل داسې و لکه هغه شاعري غوندې کله نظم غوندې څوک که نه نو نو د ملګري ما ته دا ویلې چې دا دا خو شاعري دی که نه نو هغه ملګری د ادب سره مخکې هم تړاو لرو نو هغه راته ویلې دې ته شاعري ویل نو ما ویلې بس زه خو نه پوهېږم چې دا شاعري ده خو بس ما هغه یوازې تا ته خوب تېر کړو نو هغه خوب څه داسې و که زه به تا ته لږ تېر کړم وی ما باچا خان بابا په خوب لیدلو چې په جرګه کې وینا کوله ټول پښتون کام ته جړا کوله چې سره یو شی سره یو موټی شی اول ځان بیا مو کورونه جوړ کړئ د خپل یتیم او کونډو زړونه جوړ کړئ بس دومره زما اوس فلاله په یاده دا ډېره تقریبا ډېر وخت
صحیح دې نه علاوه نو څنګه ادبي جرګو ته لاړې ادبي کتابونه مو لوستل که تا د ملګري ذکر وکړو دې نه علاوه د کورنۍ کې څوک داسې و چې تې تشویق کړې
نه زما کورنۍ کې بالکل د ادب سره نږدې څوک نشته او بالکل زه یوازینی باغي زه یم چې هغه چې زه شاعري هم کوم او د کمپرسته ګوندونو یا د داسې خلکو ملګرتیا هم کوم نو زه هغه بس ملګرو تشویق کړم یا بس په دې کې بیا چې کوم زما سره نور ملګري چې کوم زما په کالج کې استاد بس هغه ته هم دا پته ولګېدله چې یار رشید خو شاعري کوي نو بیا هغه هلته زموږ یو ادبي جونګړه وه او په هغه کښې ادبي کوټه وه په هغه کښې د لورلای چې کوم ادیبانو هغه کښې نسل ناسته به یې کوله نو د روزانه په بنیاد باندې بس بیا به زه کله کله هغې کوټې ته هم تلمه نو بس هغه رنګ واخیستل کېدو د یو بل نه نو هغو ادیبانو نه بیا بس ما هغه داسې وبله چې ما د هغو ادیبانو نه دا رنګ اخیستی دی نو په دې کښې به ما یو څه لیکل بس کله د ځان سره یو واقعه څه وي هغه لیکلې په لیکلي شکل کښې را وړي دې کوټې ته کله څه یو د کام په هکله یو فکر وي هغه په لیکلي شکل کښې را وړی دې کوټې ته هغه به بیا چې و دلته زمونږ چې کوم مشران وو په ادبي کوټه کښې مشر شاعران نو هغو ته مې ښکاره کولو هغو به بس داسې په حیرانۍ سره زما چې کومې اولې غزلې وې یم هغو فکر کوو زما اولې غزلې زه خپله چونکې دوست په مسافرۍ کښې یم هغه کتابچه مې کور پاتې شوې ده نو دوی ما ته ویلې وایي دا تا لیکلي دي ما ویل هو بالکل ما لیکلي دي وایي دا تا څه سړي دي کړې یا څه دي نور شاعران دي لوستي دي ما له هېڅ مهم نه دي لوستي او بس دا
هغوی تشویقولې ښه ملګري درته په لاس ترغلي وو دا د بخت خبره یې دا د ښو دوستانو صحبت ځان له یو نعمت وي نومونه یې راته اخیستی شي کوم ادیبان کوم شاعرانو چې تشویق کړی یې
بالکل اولنی ملګری چې کوم دی عمر ساغر زموږ د لورلای علاقې سره تعلق لري چې کوم تا ما ته ویل چې دا شاعري ده
صحیح
او دوم د هغه نه پس زموږ استاد دا زموږ د سیمې اکبر نګار صاحب دی بیا زه ادبي کوټې ته بیا خیر محمد عارف صاحب په هکله به تا اورېدلي
خیر محمد عارف صاحب خو نو ټول پېژني هغه خو مشهور سړی دی
خیر محمد عارف صاحب چې مونږ د دې کوټې مشر او د دې ادبي بنډار چې د دې مشر دی نو بس هغه خیر محمد صاحب خیر محمد عارف صاحب په مشرۍ کښې یا د هغه په استادۍ کښې یا د هغه په شاګردۍ کښې مونږ زه شاګردي زما وبوله چې ما د ده نه دا څه زده کړي دي او هغه چې به زما کوم شعر یا غزل هغه ته را وړل نو هغه به په هغه کښې تصویر را کوله ویل به چې داسې څه داسې داسې لیکل کوه نو لوی استاد چې مې کوم دی هغه خیر محمد عارف صاحب دی چې هغه ما ته څه صحیحګانې کړي دي
نورې پوښتنې به هم لرم رشید سحر صاحب خو څه راته واوروئ یو شعر واوروئ چې مونږ پوه شو چې رشید سحر صاحب څه ډول شاعري کوي ما ستاسو لږه ډېره شاعري په فیسبوک باندې لوستې ده خو هغه ملګري چې ستاسو د نامې سره اوس آشنا کېږي هغوی به هم واوري چې رشید سحر څه ډول شاعري کوي
د ټولو له مخه شاعري چې کومه ما د کام په نامه شروع کړې ده هغه به زه د غورځنګ یا د پاسون ملي پاسون چې کله شروع په 2013 هغه ته ما یو غزل غوندې لیکلې وه
وړوکې
هغه به درته واورم
وایي
زما د لوړې حوصلې جانانه زما د لوړې حوصلې جانانه ای د پښتون د قافلې جانانه بیا به دا نه وایې چې نوم خبر نن دې ګټمه
کرازی جانانا نن دې ګټه ما کرازی جانانا ډېر وایه مخکې
خو ما ستا په سر دار ته د غاړه ایښې، زه ستا په سر وړمه لانجې جانانه. او مونږ د جنگ له زوره ښه خبر یو، مونږ ته د مینې کړه کیسې جانانه.
ډېر ښکلی شعر دی. مونږ د جنگ له زوره ښه خبر یو، مونږ ته د مینې کړه کیسې جانانه. ډېر ښکلی شعر
جانانه. او تا د خوارانو مظلومانو کاروان سهره اسی کړه نارې جانانه.
واه واه ډېر ښکلی، ډېر ښکلی غزل دی.
دا مې غورځنګ ته لیکلی خو
کتاب چاپ مجلہ کی فیس
بک امیر صاحب ملگری وائی مصروف ملگری شاعر کرا روان ملگری شاعرو تھا ناراج کی اور وقت نہیں داسی مشاعرو ته لاړ شم. نو مسافری کې وخت کې ژوند خو نو تا ته معلوم ده، بیا د پښتنو ژوند بیخي زیات مصروف ژوند دی. نو
صحیح تاسو چې بار بار د مسافرۍ ذکر کوئ، نو تاسو په لورلای کې نه اوس نن سبا چرته یو سر روزګار کوئ؟
نه بالکل لورلای کې نه، مسافری خو مر چې ډېر لر مسافری نه ده، بلکې په پنجاب کې ما دلته مې کار روزګار باندې په دې باندې لګیا یم.
صحیح. او ستاسو په سیمه کې اوس خو ته په بوري کې نه یې، په دا بوري لورلای یو ده کنه، غلط نشم کنه؟
نو بوري لورلای بالکل یو ده.
صحیح. نو اوس خو حالت تاسو نه خو کله چې وای حالت کومه د بجرګي وي، تاسو به کې د شپې خبر ته تل یا سیالت په نوشار کې، په مردان کې، په ثوابه کې، په هر کلی کې، په هر چم کې، هر مالت کې یو د بجرګوي. ستاسو طرف ته هم دغه سیاده بجرګي شته؟
ادبی جرگے بالکل کی گی. اخترون کی پروگرام نہ باقاعدہ مشاعرے انعقاد کی گئی، نڑی والے نڑی والے ورز بھی کدے باندھے سیمینار کی گیا، تقریباً آ رہی ہو خاص ورز بھی باغ باندھی خاص پروگرام نہ کی گیا. خو لبا دا مرغز پروگرام کی مام
مقصد دوی هفته وار را ټولیږي، هر هفته یا د شنبه په ورځ یا د یک شنبه په ورځ یا د دو شنبه په ورځ وخت او ځای نه معلوم وي، بیا خلک هلته ورځي او دغه کوي، سره کینی تنقیدی غونډې کیږي او پروګرامونه کیږي.
بلې په زمنګ په لور لای کې ما چې کوم د ادبي کوټې ذکر تا ته خدا د ادبي کوټه ډېر زړه کوټه ده، د ډېر غټ تاریخ ده، د نه د خیر محمد عارف خیر محمد صاحب په سیر باندې او د عارف قسم تو راجک پیم صاحب سره د دې په دې شکل کې شاعران د دې ځای نه د دې کوټې شاګردان پاتې شوی دي.
صحیح.
یو یو پاتې شوی.
صحیح. او دا د دې نوم دی ادبي کوټه.
ادبي کوټه او بالکل د دې.
صحیح. نو درنو اوریدونکو، رشید سحر صاحب سره زمون خبرې ترې روانې دي. او رشید سحر صاحب ډیره خوږه شاعري کوي، او ورنه به له کوچ یو بل شعر مراته اوري د خبرونې په دې برخه کې در سره شته. د چوي وروي ام خپل نو ولینا
شعر په توډان کوم د تا تا کې په فیسبوک هم لیدلې په دلاند
وخت. صحیح. نو ماته به حسنه تکرار وي او اوریدونکو به کې د شپول سلوار
او دل به وري وی نو څنګه ورته وایم چې تا باندې ما ینیم.
نو څنګه ورته وایم چې تا باندې ما ینیم واجی.
نو څنګه ورته وایم چې تا باندې ما ینیم، په زړه کې خړل کېږم چې په چا باندې ما ینیم.
په زړه کې خړل کېږم چې په چا باندې ما ینیم. ډیر ښه.
د خپل خواهشونو قتل عام کوم لګیا يم، د خپل خواهشونو قتل عام کوم لګیا يم، لګړه را باندې ګرانه د لیلا باندې ما ینیم.
ډیر ښه.
او پلر اپر وی شلو افغانانو مزلو خوښ. پلر او پر ویشلو افغانانو مزلو خوش دي. امو تا باسینه پښتونخوا باندې مینې.
ډیر.
او وی لغمه به مړ شمه وګ نرا باندې باسي. لغمه به مړ شمه وګ نرا باندې باسي، بادار مې ترې واسي یو پا باندې مینې.
ډیر.
او زلمی چې کام پرست وطن پرست نه پریک دی، د پیغلو بیا په هر یو ادا باندې مینې.
واه 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 ډیر ښه شعر دې بیا راته وای.
وی زلمی چې کام پرست وطن پرست نه وی پریک دی، د پیغلو بیا په هر یو ادا باندې مینې. او په کوټه په کابل په پیښور په ننګرهار. په کوټه په کابل په پیښور په ننګرهار څومره خپل و پارسا باندې.
واه 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 ډیر ښکلی شعر.
نو
مکتب کې نه و دازل
مکتب کې نه و مکتب بس ما ډیر غزل دا دی چې په هغه کې مکتب نه وی کنه
صحیح داستاسو شاعری چې د رشید سحر صاحب دا خو ډیر خوږه شاعری دا زو په سندرو دومره نه پیغام په کمپوزونوم دومره نه پیغام خو داسې موسیقي ته جوړه د تاسو په ترنم کې زړه کې لیکي کسنګ
زه ترنم بالکل زما ځان سره خو داسې ترنم غوندې انداز چې زه لیکم کنه نو دین مخکې ما یو نظم لیکلی یو دو گرم کچی مات ملاو شو دا نظم او احسان پر نامه باندې یو نظم لیکلی دی احسان او هغه یو ملګری راته ویلی و زمونږ یو ادیب دی ظهیر باچا
ظهیر باچا خو زما ملګری دی اسمت ظهیر صاحب چې نوم یې بدل کړی اوس ظهیر
صاحب اسمت ظهیر صاحب بالکل هغه راته ویلی دا خو ډېر وایي ډېر موسیقي ته جوړ دی که نه نو هغه نظم یې ښودو
بالکل ظهیر باچا په موسیقي ډېر ښه پوهېږي زه کله کله ورسره مرکې کوم په همدې موضوعاتو باندې ظهیر باچا ډېر خوږ دی
نو د نظم دا احسان زه به داسې لږ لنډ غوندې درته ووایم
چې ساده یې راته وایي که ترنم کې وایي نه پوهېږم
ترنم کې نه وایم ترنم کې ما هیڅ څه پکې نه ویلې په دې ساده وایم د
سم
ټول پښتانه خل دي دا د الله احسان ټول پښتانه خل دي دا د الله احسان ما په ژوند کې ستاسو کار ورته کړم الله احسان زم د باچا خان په لار نه منم ستاسو احسان ته د پښتنو پښتین تا دې مسیح احسان دې مې دې ژوند ته بس وی بد دنیا ایسان نو دا ملن کون ته وای
ډیر
نظم خدای ډیر غټو
ډیر خپل نظم دی او بالکل زه دلته نه غقت غنی موسیقي چې راځي پاره کې دا ډیر خو ویل کی خو بس نفس او زه هنرمند مو نه ته هنرمند کوم هنرمند شیرونه ویل دي کنه
نو بس هنرمند ما دلته یو تیر ورځ می یو غزل لیکلې ولا هغه کی ذکر وو د ایران بچا څو ذکر پکې وو کنه نو دا چې ما تر پیدا شي زما په کتاب چکی
صحیح
نو دا غزل تا ته وایم
انوارون بچا سه مت خبرونه وای کنه دلته وس خلکو ته سندره وای خبرونه
دا خو ډیر خو ډیر بچا صاحب والله په موسیقي زړه ته وایم چې منګه تل هغه د پسندرو باندې ځان وې تکوم کنه
بالکل بچا سه د دې وخت ډیر لوی نوم دی په موسیقي کې او خې سندره وای خې بدلې وای خې غزل وای صحیح نو رشید سر سه کتاب بل خیر کله چاپ کوي
کتاب خو چې هر وخت غزلونه تیار شو خو بیا به بدخانه زمونږ خو مسلې ډېرې وي ما درته ویلې د پښتنو یوه مسله نه ده که نه نو چاپول خو هم نو دلته څه امکانات غواړي نو چې هغه امکانات برابر شي انشاءالله هر وخت چې وو کتاب بالکل باید دا به ووایم چې سل نه بره غزلې یا د یو نیم سل شاوخوا کې نظمونه هم پکې ګډ کړه او دا خو یو کوچنی غوندې کتابچه جوړېدلی هم شي خو بهرحال امکانات فلاله پوری خو صدا چې امکانات نشته کوشش وکړو خپل به امکانات پیدا کړو خپل به کلا را باس ان شاء الله
بالکل هم دا سدا اونن سبا خاصم په ټولنیزو رسنیو باندې که شیر خپور شي نو ډیرو خلکو ته رسیږي کتاب خو په محدود شمیر کې چاپ کیږي واغه بیا چا ته رسیږي یا نه خوستاسو شاعری دا د ما ته رسیدلې دا د نور اوریدونکو ته دا د ورسیدله او رشید صاحب د خوخي شاعران مو څوک دي
د خوخي شاعران می نجيب امیر صاحب په ټول نه زیات خوخ شاعر دي کوم دی هغه خوشحال خان بابا دی او هغه بس کوم هم دا دور شاعران دي مغنی خان بابا حمزه بابا ټول هغه شاعران چې هغه زورته وایي حتی اوس وخت د تېر وخت کې کوم ما درته یاد کړو دا شاعران او اوس وخت کې کوم دی هغه ممتاز رفیع صاحب دی ښه شاعر د خوښ شاعر مو دی او نور زموږ ځوان شاعران شته د پښتونخوا د سیمې شاعران دي چې ما یو شعر دی وای توری کرن اوپک او امرخیل را باندې ګران دی توری کرن اوپک او امرخیل را باندې ګران دی سندره یې ژغورلې رون باچا باندې مینې ما رون باچا خیمه کنه
صحیح بالکل
نو نو ارون بچا چې کوم دی هغه می ډیر د خوخي شاعر دی سنگر دی او دا غږ دی ډیر خوخ دی نو ما د پیولې مخکې ما دا ذکر تاسو کوم ول د پسندرو باندې ځان ته خوب راولو غږ د خوب ګولې د سندرې دی
صحیح نو رشید در صاحب دغه نمونه تا په دې شعر کې واغست بچا صاحب در باندې ګران دی نیم تورې در باندې ګران دی اجازه فق در باندې ګران دی کرن خان او سونور نمونه په کې راغله کنه جاوید امرخیل د یاد کا نور سوک دی
امرخیل بالکل دغه چې کم دی دغه په ما باندې بيخي زیات لکه څنګه چې په شعر کې راغلی دی اسی نه دی راغلی دا په ګرانه
راغلی دی
په دې شعر لږه راغلی دی توری صاحب سره مخه ملګری غوندم دا ډیر خبرې مې ورسره کیږي په ټلیفون باندې او دا شاعری ته یو بل خبره تاسو ته وکم چې دا شاعری ته زه توری صاحب هم ډیر راته ولای ما
بالکل د وخت د تیرې دو سره هر میوه پخېږي او شاعری هم داسې یو شی دی چې ریاضت کوي ورته نو خامخا ستاسو شعر اول هم ښکلی دی خو په خپل هم چې کله شاته نظر اچوي اوس خو دا د لسته کاله ووتل چې تاسو شاعري کوي حتما تاسو ته به همدغه فرق محسوسېږي د اول ورځو شاعري مو تانده وه خو د اوس شاعري چې دا فکر کوي چې خیال به یې پوخ شوی او یو څه به د پخوانه درته فرق پکې ښکاري که نه
په دې خاطر خو چې ما کومه دا اوس شاعري ما اوس شیر کړی ده فیسبوک باندې لکه تا چې لیدلی ده داسې دا شعرونه ما په دې خاطر شیر کړی دي چې هغه ما ته لږ پخه ښکاري که نه نو دې نه مخکې چې کوم شعرونه ول هغه کېدای شي هغه به مو خو زه خپله دا نه محسوسول ما زړه کې ما دا فکر کاوه چې یاره زما به نو څه شاعري شي زه به نو څه شاعر شم خو بیا هم ما خپل یو خیال هم نه دی ضایع کړی چې څه خیال ما ته راغلی دی نو هغه ما اتمن لیکلی دی ځان سره مې پوس کړی دی
صحیح نو رشید سر صاحب دا راته ووایه چې د شعر لیکلو لپاره څه ډول فرصت درته په کار وي کوم وخت داسې وي چې هغه ستاسو ډېر خوښېږي چې په هغه وخت کې تاسو په اصطلاح د شعر الهام در باندې راځي د شعر ښاپیرۍ در باندې مینه کوي او تاسو قلم راخلئ لیکئ یا په موبایل کې ثبتوئ ځان سره دغه قصه که موږ ته وکړئ
امیر صاحب اصل خو زه په دې شي باندې تر اوسه پورې نه پوهېدلم اوس پوهېږم اوس پوهېږم چې ډېره بېچینی وي ډېره بېچینی مخکې به زه نه پوهېدلم چې دا څه ده اوس ډېره بېچینی په ما راشي بس هغه وخت بیا څه غزل لیکلو ته تیار شم نو هغه وخت بیا داسې یو شعر راشي چې هغه بیا زه یا ځان سره تم زما هم کوم هغه پس بس کتابچې او قلم ته مجبوره شم چې راوایخم او ویې لیکم هغه نه غزل جوړه شي نو هغه ډېر د بېچینۍ په حالات کې هغه که په هر څنګه وي بېچینۍ خو مونږ ته په ډېر ما تاته ویلې مونږ پښتانه مونږ دوس ګډ وډ خلک یو ګډ وډ په دې چې زمونږ حالت یو رنګ نه ده موږ ته ډېر امکانات نشته موږ ډېر
وسایل مو کم
وسایل مو کم په دې خاطر باندې نو هغه بېچینۍ په هر حال کې کېدلی شي کله داسې وي لکه زمونږ موږ سره چې کومې پېښې کېږي د پښتنو سره واقعې کېږي په هغو باندې بیا زموږ پېچینی پیدا شي د هغه نه یو شعر ایجاد شي یا وزېږي او کله کله بیا داسې د مینې فکر وي یا سوچ وي یا خیال وي د هغه نه بیا یو غزل لکه تېرو کې به تا کتلي په سوشل میډیا باندې چې هغه فیسبوک تا کوم شعر کتلی دی اولنی هغه د دې مینې د برکت نه او بیا غزل شوی ده
صحیح او زمونږ د خبرونې وخت مرورو ختمېدو طرف ته ځي خو یو غزل راته بل هم واوروئ او بیا به سره خدای پاماني وکړو رشید سر صاحب تاسو ډېره مینه وکړه خوږه شاعري مو راپرزو کړله نو یو غزل به راته بل هم واوروئ
ولې نه په دواړو سترګو غزل به درته واورم خو زما در ته ویلی زه په کتابچه کې ګرځم غزله پیدا کوم بیا درته وایم
صحیح
غزل دا تقریبا دو کال شاته غزل درته وایم دا به آخري غزل هم کوم
صحیح
او څه بېکیفه زندګي ده تنهایی ده
څه
بېکیفه زندګي ده تنهایی ده جانان شته خو په معنی ده تنهایی ده
دا بیا ووایي څه بېکیفه زندګي ده تنهایی ده جانان شته
جانان شته خو په معنی ده تنهایی ده معنی زمونږ په خفګان ته وایي ده
مانی جن مونږ ورته وایو کنه مانی جن ښه صحیح جانان شته خو
په معنی ده
په معنی
ده
تنهایی ده ډیر
نو وی زه په مینا او په امن پسې ګرځم خار کې بیر را تاری ده تنهایی ده
سو په امن او په مینا پسې ګرځم خار کې
خار کې بیر را تاری ده
را تاری ده تنهایی ده ډیر
نو وی څوک به ما د مې کدی لارې تصیح کړي بما د مې کدې لارې تصیح کړي د سګریټ د بای خالده تنهایی ده
تاسو شعرونه ما ته په یاد زر زر یادېږي د نور هغه نه یادېږي نو پیغام زما په زړه شعر کوي بیا وایي را دا شعر
څوک بما د مې کدې لارې تصیح کړي څوک بما د مې کدې لارې تصیح کړي د سګریټ د بای خالده تنهایی ده او وایي لوی واټن د لماخامه تر سهاره
واچو
لوی واټن د لماخامه تر سهاره نوی نوی جدایی ده تنهایی ده او اخیرنی شعر یې دی وایي څه د ظلم او د جبر پر وړاندې ژوند ده څه مو خپله بدبختي ده تنهایی ده
ډېر ښه رشید صاحب نو
امیر صاحب دا ته وایي وایي تا شعرونه ما ته یادېږي زه ستا په خبره کښې در لوېږم زه خپله داسې روانه شاعري کوم زه داسې نه یم چې زه توری ورته پیدا کوم یا زه په تورو پسې ګرځم زما چې په زړه کمزوری راځي یا کمزوری برابرېږي یا زما د زړه غږ ده دا شاعري چې کومه ده دا هغه د زړه خبرې دي یا د زړه ویل دي نو دا کوم چې زه کوم
بالکل ستاسو په زړه کې ښې ډېرې نورې خبرې بم پرتې وي دا ستاسو چې کومه شاعري د نمونې په توګه موږ نن اورېدونکو ته وړاندې کړله له دې معلومېږي چې دا شاعر نورې ډېرې خبرې ناویلې لري چې تر اوسه یې نه دي کړي هغه به سندریز کوي اورېدونکو رشید سهر صاحب تاسو واورېدو د ده ښکلې شاعري مو واورېده د ده د ژوند سره آشنا شوئ موږ به خدای پاماني کوو یو به پیغام اورېدونکو ته ورکوئ یو بل اخیره کې د چا سندره درته نشر کو د چا غزل درته نشر کو ستاسو فرمایش په هم پوره کو بیا به اوریدونکو سره بیا خدای پاماني مو کو
غزل با چې ارم بچا صاحب د خوشحال بابا کوم کلام ویلی که هغه کلام راته وړاندې کړي که نو هغه بیا د کرم خان په کوم بس کوم اوس البم کې دا یو د خوشحال بابا کلام ویلی دی دا به وړاندې کړي نو پیغام مې ټولو اورېدونکو ته ټولو پښتنو ته دا ده چې زه خپله باندې زه په یو چیز باندې په یو شي باندې فوکس کوم زه به خو زه ستاسو لهجه درسره کوم چونکې زموږ کندهاري لهجه ده خو زه لهجه هغه ډېره استعمالوم نو زه په یو شي باندې فوکس کوم چې هغه علم ده صرف تعلیم ده که زه نن دا شعر او غزل لیکلی سم هم دا هم د تعلیم برکت دی دا د علم برکت دی دا داسې نه ده چې ما بې علم زه بې تعلیمه یم یا ما زده کړې نه دي کړي نو زه غزل لیکلی شم داسې ډېر امکانات شته چې هغه له تعلیم سره تړلي دي نو زموږ پښتانه چې کوم دي پښتانه چې هر ځای بالکل موږ پوهېږو چې ډېر بې امکانات یو ډېر ستړي یو ډېر مسافر ډېر ورک ډېر درپدر خو باید په دې سختو حالاتو کې موږ تعلیم اتمن او ضروري په خپلو لوڼو او زمونو باندې په خوندو او وروڼو باندې خامخا واکمنې وکړو دا پسامي پیغام
خپل پیغام دی رشید سیر صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ له مو وخت راکړه کور ودان د ورور ودان
ډیره مننه نجیب امیر صاحب ساده اوس
مننه درنو اوریدونکو تاسو نه مننه چې مشال ډیوی مجلې ته غوږ وی د زلمو د رشید سهر صاحب سره خبرې ترې وکړې د لورلای دی د بورې دی ډیره خوږه شاعري کوي تاسو واورئ د شاعري په اخره کې درته دغه غزل وړاندې کوو له دې نه هم خوند واخلئ او خپل کوربه نجیب عامر ته تر بلې اونۍ پورې اجازه
ಮಸ್ತ್ಯಂ ಮೇ ಪರಸ್ತ್ಯಂ